ښاغلی صبوري ویل چې چیرې زموږ امنیتي ځواکونه ټول هیواد د امنیت د ټینګېدو توان ونه لري، د اکمالاتي تخنیکي او عملیاتو له پلوه دا کولی شي زموږ امنیتي ځواکونه په هغو سیمو کې چې په لور پرتو سیمو کې دي جدي ستونزو سره مخ کړي. خو په ولسي جرګه کې د کورني امنیت د کمیسیون غړي میرمن شکیبا هاشمي وایي چې افغانستان کې د امریکي سرتیرو شمیر په زیاتېدو ممکن د سیمې ځینې هیوادونه خوشحاله نه شي.
که چیرې دغه عسکر مثلا د ایالاتو متحده امریکا هغه میرو چې دلی راځي د امنیت او د ثبات لپاره وي، او زموږ د امنیتي عسکرو دپاره مثلا دوی تمبین وکړي، تجهیز وکړي ډېر شدید. که چیرې داسې نه وي، یعنې زموږ همسایګان هم کې دوی هم په جدي نگرانی لري.
میرمن هاشمي وایي که بهرني سرتیرو شمېر زیات شي او جګړه د افغانستان له شمال څخه د منځنۍ اسیا ځینو هیوادو ته پراخه شي، نو بیا به په افغانستان کې روانه جګړه یو بل لوری هم پیدا کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې نوې ستراتیژي غوره کړې ده. خبريالې عائشې تنظیم د اسلام آباد نه رپورټ راکړی دی.
د کابل په حمله کې چې په دې هفته کې شو ولګ تر لګه دیش ته نه وژل شو. د اسلامي دولت ډلې د دغه حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او د دې ستراتیژي د پخوانیو حملو نه فرق لري. په کابل کې د تیر کال حملو د هزارګانو مظاهرې راپارولې وې. ګڼه ګوڼه د ځانمرګې حملو لپاره اسانه هدفونه دي. د بین المللي همکارۍ د مرکز مدیر بارنټ روبین په قول د کابل په شان یو ښار کې په نظامي روغتون باندې حمله چې سخت امنیت پکې نیول شوی وي د دغې ډلې قابلیت څرګندوي. دې زیاتوي
the hospital very well to figure out how to get into it to smuggle all of the explosive material.
دوی وکول شلو چې په روختون باندې د حمله لپاره لومړی پلاټنه وکړي چې څنګه ورننه وځي. کابل ته ټول چاودیدونکو مواد په قاچاق وروړي وو، یو محفوظ کور پیدا کړی وو، ترتیبات یې پکې نیولي وو او خپل ځانونه د ډاکټرانو او د روختون د کارکوونکو په شان جوړ کړي وو. ناټو او افغان حکومت څرګنده کړې ده چې د دوی امنیتي عملیاتو په افغانستان کې د داعشیانو شمیر له 2009 څخه کم 1000 ته راټیټ کړی دی او دوی پخوا په څه باندې په 10 ولسوالیو باندې کنټرول لاره او هغه اوس څه کم 15 ولسوالۍ ته راټیټ کړی دی. لیکن ځینې څارونکي فکر کوي چې د داعش په شان د یوې تروریستي ډلې د مقایسې کولو لپاره ښایي چې دا یوه ښه طریقه نه وي او دوی خپله ستراتیژي بدلوي. بارنټ روبین بیا وایي، زه فکر کوم چې د دوی شمیر کم شوی دی. موږ پوهیږو چې ښایي په نظامي لحاظ دوی شمیر کم شوی وي، مګر دوی تکتیکونه بدل کړي دي. دوی پټ شوي دي او موږ په دې نه پوهیږو چې د دوی شمیر څومره دی. په کابل کې ډیره څارونکي انتظام خادم دې ته ورته نظر څرګندوي او وایي، زه د داعش د شمیر د زیاتېدو په باره کې خبرې نه کوم، زه د داعش د منابعو په باره کې خبرې کوم چې زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د امریکا لوړ رتبه نظامي قومندان جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د مجلس وسلوالو خدمتونو د کمیټې په استماعي غونډه کې منلې وه چې داعش په کابل او د هیواد په نورو برخو کې د حملو کولو قابلیت څرګند کړی دی، سره له دې چې د جنګ په میدان کې ورته زیات تلفات اوښتي دي. د خادم په قول په داسې حال کې چې افغانان د داعش په پکوره نه مني، ځکه چې دا ډیره بېرحمه او د دوی کلتور ته بیگانه ده، خو بیکاري او لوړې تنخواګانې پخواني جنګلي ځان ته جلبوي. دی وایي،
In Middle East you see that Daesh is giving food for war. In Afghanistan they're paying high prices for any warriors they are joining this group.
په منځنی ختیځ کې دغه ډله جنگ تقویه کوي، خو په افغانستان کې د هر هغه جنگیالي لپاره چې دغه ډله سره یو ځای کیږي ډیر قیمته تمامېږي. دوی هغو جنگیالیو ته لوړې تنخواګانې ورکوي چې ټوپکې د ځانونو سره راوړي او د دوی لپاره وجنګیږي. د بیکاری په نتیجه کې د افغان طالبانو او د داعش په شان ډلو د استخدام کوششونه تقویه کوي چې د محلي بازار په مقایسه زیاتې تنخواګانې ورکوي. لیکن داعش ته د ځوانانو د جلبولو یوازې پیسې نه دي. له بلې خوا د داعش ګواښ د روسیا او ایران په شان سیمه ییزو هیوادونو هڅولی دي چې افغان طالبان د سیاسي روغې جوړ لپاره چمتو کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په کندوز کې یو شمیر خبريالانی د نا امنۍ لامل یا خارج ته تللی دي او یا یې نورو ولایتونو ته کډه کړې او یا هم په قندوز کې دي خو وظیفې پریښې دي. ګلرحیم نیازمن رپورټ را لېږل.
په قندوز کې شپږ اف ام رادیوګانې د خزینه مسؤلینو لخوا فعال شوي او له تیرو یولسو کالو را په دې خوا فعالیت کوي. د دغه ولایت خزینه خبریالان د ناامنیو له امله نورو ولایتونو ته کډه شوي او یا هم خارج ته تللي. د سیمې خزینه خبریالان وایي په هغه ولایت کې چې نارینه خبریالان په آزاد ډول خپل دنده نشي ترسره کولی نو خزینه خبریالانو ته په دغسې ناامنه ولایت کې کار کول ستر ګواښ دی. د قندوز یو خزینه خبریاله صدیقه شیرزی وایي چې دوی د خبری او تولیدی راپورونو لپاره د ولایت یوې برخې ته هم سفر نشي کولی. هغه وایي که د ښار دننه هم غواړي په مرکو پسې ووزي په عامه ځایونو کې ورته د خپلې موضوع په اړه معلومات راټولول ستونزمن دي.
قندوز کې د دوه کالو رئیس امنیت نشته. اول چې قندوز سقوط وکړو د هماغې رئیس او خزینه خبریالان قندوز کې کمی شوي دي. ولې چې مهاجر شو لاړ قندوز نه ووتل، ځینې کابل ته لاړ، ځینې خارج ته لاړ، ځینې د ناامنۍ له امله کورنۍ نه پرېږدي چې لاړ شي خپل رسنیو ته او وظیفه اجرا کړي.
له 2009 کال را په دې خوا په قندوز کې د خزینه خبریالانو د جوړو شوو راډیوګانو زیات شمیر خبریالان ګواښل شوي، تعقیب شوي او اخترونه هم ورکړل شوي دي. همدا علت دی چې ځینې خزینه خبریالان له کورنیو سره اروپایي هیوادونو ته تللي دي. په دغه ولایت کې یوازینی فعال خبریاله صدیقه شیرزی وایي
خبریالان د محل د خلکو د لاسه مثلا ځینې اساسیتونه او ځینې نظرونه وو د خزینه خبریالانو په ارتباط چې دوی نه غوښتل خپل اصلي نوم په خپل رسنیو کې واخلي، په مستعار نوم به خپرونه مخکې بوړ یا رپورټ به جوړوو. دا مسله په قندوز کې د اول نم وه، پاتې نامنۍ نه بیخي ډېره شوه. همدا اوس هم ځینې خزینه خبریالان لري که بشي ځینې چې شته هغوی هم ډېره ویره لري چې اوس هم ځان په خطر کې احساسوي.
په قندوز کې د خبریالانو د مسؤلیت د کمیټې پخوانی مسؤول رحمت الله هم نوا وایي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر خزینه خبریالانو دندې پریخي دي. هغه زیاتوي چې د قندوز په تیر دوه ځل سقوط کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې حساسیتونه زیات شوي دي او اوس د کورنیو لخوا دغه خبریالان په رسنیو کې کار کولو ته نه پریښودل کېږي.
په قندوز کې اوس مهال دوه خصوصي او یو دولتي ټلویزیون فعالیت لري چې په هیڅ یو کې خزینه ویاندویانې نشته او خزینه خبریالان هم د امنیتي ستونزو له امله د ټلویزیون په پرده ښکاره کېدل نه غواړي. په شمال ختیځو ولایتونو کې صوتي او تصویري رسنۍ د موسساتو او سوداګرو په سوداګریزو اعلانونو باندې متکی وي، خو د ناامنیو له امله چې سوداګر او موسسات له دغه ولایت څخه وتلي د دغو رسنیو مالي امکانات هم کم شوي دي. په قندوز کې تقریبا 80 تنه خبریالان او ویاندویان په محلي او بین المللي رسنیو کې په کار بوخت دي چې له ډلې 40 تنه خزینه خبریالان وي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن نه اوري. پټ دولت یو توره او د اندېښنې وړ اصطلاح ده چې نن سبا داسې یوې دسیسې ته ویل کیږي چې د دولت په پالیسیو باندې اغیزه کوي او په دیموکراتیکه توګه انتخاب شوي حکومتونه کمزوري کوي. ځینې خلک دغه اصطلاح اوس د دې لپاره استعمالوي چې په واشنگتن کې د ترامپ حکومت ورسره مخامخ دی. د امریکا غږ خبریال سټیف هرمن رپورټ را لېږلې ده.
په دې وروستیو کې د پټ دولت تورن لګول کیږي چې په اصطلاح داسې بیانیږي لکه څنګه انتخاب شوي حکومتونه د مصر، پاکستان او ترکیه کې کمزوره کیږي. د سمندري جنگونو د پونځي پروفیسر رابرټ تامسن وایي
A lot of times other people have seen this as this nefarious actor that kind of does what it wants to do and sometimes
د ډېر وخت راځي نور خلکو د کار ته په دې ډول کتلی چې په ډراما یا په یو فلم کې یو برت کردار کس هغه څه کوي چې دا غواړي وکړي او ځینې وخت د مشرانو لارښوونې هم نه تعقیبوي. په تیرو لسیزو کې په متدیالاتو کې د پټ دولت د خبرداری سازشونه د شیلاسو او کیرلاسو د دواړو خواوو راپورته شوي دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپله تیروونې داسې خبرونو ته لاره برابره کړه او د ټویټر پیغامونو د لارې مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په دې تورن کړی چې د 2016 کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې امر کړی و چې د ټرمپ په ټاور کې د خبرې ثبت کړي. ټرمپ په دې اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړ او داغه د عیداد د اوباما د ادارې پخوانی چارواکو او استخباراتي مشرانو په سختۍ رد کړی ده. د امریکا متحدالاتو د استخباراتي ادارې سی آی ای پخوانی چارواکي فرېډ فیلډز جمهور غوښتونکو ته خبرداری ورکړی دی چې د پټ دولت د اصطلاح په کارولو کې دي د احتیاط څخه کار واخلي. هغه وایي
I don't think there is a deep state, but I do think there's a problem with people in bureaucracy who are working.
دا څه فکر نه کوم چې پټ دولت وجود لري، خو زه فکر کوم چې د حکومت هغه چارواکي د ستونزو سره مخ دي چې د ټرمپ د حکومت پر ضد کار کوي. د چهارشنبه په ورځ د حکومت یو مهم چارواکي د پټ دولت اصطلاح ونه کاروله او د امریکا ژغ د پښتنې په ځواب کې وویل دا عجیبه خبر ده چې جمهور رئیس اوباما او ډیموکراټان په دوامداره توګه تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د محرمو معلوماتو خپرېدل غندل چې دوی د خپل ګوند مشرته هم تاوان ورسوه، خو نن ورځ د غیر قانوني او نورو مسایلو ډک محرمو معلوماتو د افشا په اړه بیا چوپ دي. دغه چارواکي دا تور لګولی چې هغه پخوانی چارواکي او په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند مامورین چې په سیاسي لحاظ په دندو ګمارل سوي وو په استخباراتي ادارو کې خوندي دندې لري او غلط معلومات خپروي چې جمهور رئیس وشرموي. د سنت لارنس پونتون پروفیسور هاورد اسانټر چې په نړیوالې کچې د پټو دولتونو په مسلو څېړنې کړې دي وایي چې د پخوانی ادارو د چارواکو لخوا غبرګون طبیعي خبر ده او د منون وړ هم ده، ځکه چې نوې اداره هغوی په نشه کوي.
Their intent is to shake up the system, push power.
تکر په دې نت کېږي چې سیستم سره وشورول سي او خپل پالیسۍ په سختۍ په نو لارو عملي کول دي. د جمهور رئیس ځینې ملاتړ کوونکي دا وړاندیز کوي چې سپین ماړی باید په سازشي نظریو باندې ډیره توجه ونه کړي او د دې ستونزې حل دي داسې راوباسي چې څومره زر چې ممکن وي خپل کسان په حکومتي دندو وګماري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، په سومالی لند کې تقریبا 15 کال کېږي چې کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې ده، مګر تحقیقونکي لا اوس هم لګیا دي د هغو قبرونو په سیګرځي چې خلک پکې په ډلې زتوګه خښ شي بي. هغه دا کار په دې خاطر کوي چې د دغو ډلې زو وژنو د مرتکبینو په خلاف شواهد پیدا کړي او عدالت ته وسپاري. د امریکا غ خبريال جیسن پاتکن راپور شالي غلده.
تحقیقونکي چې د ځایي خلکو ترڅنګ د بهرنۍ هیوادونو ادبا هم ورسره ملدي د سومالیلند د بربیرا په خارګوټ کې خاوري لټوي چې شواهد پیدا کړي. هغوی تازه د 18 سړي مړې پیدا کړي چې د عدلي طب د معایناتو پر اساس دیش کال مخکې په داس حال کې وژل شوی چې لاسونه یې تړل شوی دي او بیا په څا کې اچول شوی. په ډلې توګه وژل شوی خلک په سومالیلند کې د اساق د قبیلې کسان وو. داسې ویل کېږي چې دغه کسان د سومالی د پوځي دیکتاتور محمد سعید بری ته وفادارو عسکر وژلي دي. په دې کورنۍ جګړې کې چې یاغیانو د حکومت په خلاف بغاوت کړی و تقریبا 50,000 کسان ووژل شول چې اکثریت یې د اساق د قبیلې پورې اړوند خلک وو. د سومالیلین خلکو په 1991 میلادي کال کې وروسته تر هغه د خپلواکۍ اعلان وکړ چې د محمد سعید بری رژیم ړنګ شو، خو دغه جمهوریت تر نن پورې نړیوالو په رسمي توګه نه دی پیژندلی. خضر احمد لایک د هغه کمیسون مشر دی چې په سومالیلند کې د جنگي جنایاتو په حق له تحقیقات کوي. هغه امریکا غږ ته وویل چې ټیمي وژل شوی کسان د خاورو نه راباسي، شواهد ترې راټولوي او بیا یې بیرته ښخوي.
Every person has the right to be buried in his religious method.
هر انسان دا حق لري چې د خپل مذهبي مراسمو پر اساس ښخ شي. په همدې خاطر موږ د غمړی راباسو، پاکوې د جنازې مونږ کوو او بیا یې بیرته ښخو. د تحقیقونکو د ډله د مړو د رایستلو لپاره د بیلونو او کولنګونو نه کار اخلي. هغه ځمکه دومره ژوره کني چې مړو ته د رسیدو لپاره څو ورځې وخت نیسي. د تحقیقاتو د کمیسون په سومالیلند کې د اساق د قبیلې د خلکو وژل کېدل ډله ایزه وژنه ګڼي، خو البته د ډله ایزې وژنې د کلمې کارول یوه جنجالي موضوع ده. دغه کمیسون په تیرو 50 کلونو کې چې تحقیقات یې پیل کړي دي تر اوسه یې 11 داسې قبرونه پیدا کړي دي چې خلک پکې په ډله ایزه توګه ښخ شوي دي. د تحقیقونکو دا ډله د وژل شوو کسانو هډوکي سره یو ځای کوي او په دې هیله پرې معاینات کوي چې ګوندې هویت به پیدا کړي. میرمن والیس مارټیننس چې په لابراتوار کې د عدلي طب د معایناتو د څانګې مسؤلیت لري، امریکا غږ ته یې د هغه انسان کوپړې وښودله چې د تحقیقاتو پر وخت څو ځایه ماته شوې وه. اکثر مړی چې موږ لابراتوار ته راوړي دي یا په سر او یا په ټټر کې په ګولیو لګېدلې دي او مړه شوي دي. که چیرته موږ دا ثابته کړو چې یو څوک په سر په مرمۍ لګېدلی او وژل شوی دی، دا په دې معنی چې هغه په خپل مرګ نه دی مړ شوی. د دغه شان شواهدو په ترلاسه کولو سره موږ په محکمې کې دا ثابتولی شو چې دا یو قتل دی. تحقیق کوونکي وایي د هغوی د تحقیقاتو لپاره یوه غټه ستونزه دا ده چې ځینې خلک دې ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی په سیمه کې د قبرونه راوسپړل شي او د وژل شوو کسانو تحقیقات وشي. خو ځینې نور بیا وایي دا کار په دې خاطر مهمه دی چې د دغو جرمونو مرتکبینو ته به سزا ورکړل شي.
کستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د ورېښمو تاریخي لارې د عیسی علیه السلام د زیږیدو نه لږ تر لږه 3 پیړۍ مخکې ختیځ د لویدیځ سره نښلولی دی او د هماغه وخت راهیسې د آسیا او اروپا ترمنځ د تمدنونو او مفکورو تبادله پیل شوې ده. د امریکا غ خبریال سټیو بیرګونا راپورټ را لېږلی دی.
یوې نوي مهمې څېړنې دا ښودلې ده چې په هغه وخت کې یو منځنی ارتباط هم موجود و او هغه ارتباط د منځنۍ آسیا د غرونو کوچانو رمو جوړ کړی وو. لدې مخکې شپنو ته د یو ډول حشوي لوبغاړي په توګه کتل کېدل. اوس نوي څېړنې دا موندلې ده چې کوچان د تګ او راتګ په دې تبادلو کې مرکزي رول درلودی. که تاسو د ریشمو لارې ته وګورئ نو تاسو به یو داسې څه ووینئ لکه چې د لویو لارو نقشه چې وي. د لیکو داسې یو ډول شبکې چې په ختیځ کې ژیان او په لویدیځ کې د ګینوا ښارونو سره نښلوي، خو د دې په منځ کې د مرکزي آسیا غرونه دي. د واشنگتن پونتون بشرپو فراشیټی د سکایپ لاري ول د غرونه د همالیا د غرونو ډیر کوچنی نه دي.
Yeah, I mean the mountains have always been perceived as a massive barrier and that's not for nothing. I mean they're really big.
د غرونو په اړه داسې فکر کېده چې دا لوی خندونه ول او دا هسی خبر نه ده. دا په حقیقت کې ډیر لوی او لوړ غرونه دي. نو کله چې چیرونکو په دې اړه فکر کوي چې د ریشمو لار د دې لوی خندونو څخه څنګه تیر سو، نو فراشی وای دوی به د هغه لارو په سیټلل چې د شارونو ترمنځ لږ مقاومت لري.
That makes sense if your destination is the other side.
دا ما کوله خبر ده کستا سو هدف د غرونو هاغه خواته وي او کله چې کدا سي وسی چې هغه ځای ستاسو هدف نه وي. فراچې د کازاکستان په غرونو کې د شپونو د ټولونو سره کار کړی. هغه وای د پیړۍ وراسي دوی به د موسم د بدلیدو سره کله به د غرونو سره ته کډه کدل او کله بلاندې راتلل.
Their number one priority isn't taking the easiest path. The number one priority is feeding their animals along the way.
دا غوی تر ټولو اولین لمړیتوب داو چې آسان لار انتخاب نکړي. دا غوی اولین لمړیتوب داو چې خپل څاروي ته په لارو کې خوراک ورکړي. لکه څنګه چې دوی لایو څړځای څخه بل څړځای ته سفر کوي، نو د یو بل سره به لیدل او د شپونو د ټولونو سره به تجارت هم کوي. هغه زیاتوي چې د غلید کاتبه د جشنونو په ډول وو. دا غو وخت وو چې دوی به د یو بل سره سامانونه تبادله کول او روابط به جوړ کړل. په دې نوې څېړنه کې ټیم ویلیامز چې د لندن کالج پونتون سره کار کوي او په دې څېړنه کې دوهم لیکوال هم دی، هغه د ریشمو معلومی د 2500 لارو نقشه جوړه کړي. نو کله چې فراچی او ملګری د څاروي ممکنه لارو او د ویلیام د ریشمو لارو نقشه سره یو ځای کړه، نو په حیرانوونکي توګه دا په یو لار برابر سول. دین روجرز چې د سمیتسونیم په طبي میوزیم کې د یو لرغونپوه په اس کار کوي، دا مندنه چې د ریشمو د لارې تجاران څنګه د دې غرونو تیرېدل وای ډیر مهم دی. هغه وای زما په فکر دا په دې مواردو کې ډیر لوی کار دی او د څېړنې د مرکزی آسیا د شپنو په اړه تصور هم بدل کړ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو ټول نه ډیره مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. خبرونه د لاخه کېدو لپاره موږ تاسو انتقادونو او اعتراضونو ته پاتمای. هغه د سوشي ویروس ته د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبرونه پیل کړي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیبزاده هستم، باز هم با تفسیر اخبار در خدمت شما قرار دارم. افغانستان در ملل متحد از پاکستان شکایت کرد. محمود صیقل نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد گفت که با وجود آنکه مسئولیت اکثر حملات در افغانستان را طالبان به عهده گرفتند، اما صرف نظر از اینکه نام کدام گروه با این حملات گره زده می شود، تحقیقات حکومت افغانستان نشان می دهد که حملات اخیر فراتر از مرزهای افغانستان در آن سوی خط دیورن طرح شده بود. شورای امنیت ملل متحد امروز برای احترام به قربانیان حمله اخیر در کابل برای یک دقیقه سکوت اختیار کرد. تادامیچی یاماماتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که از تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان نگران است و او خواستار راه حل از طریق مذاکره شد. حکومت پاکستان میگوید که برای نظارت از تردد دهشت افکنان بر ایجاد 4 دروازه دیگر در امتداد خط دیورن غور میکند. بلیغ رحمان وزیر داخلی پاکستان بر رسانه های پاکستانی گفته است که دروازه های جدید در ساحات کرم و محمد اجنسی ولایت وزیرستان شمالی و جنوبی ساخته خواهد شد. این در حالی است که عبدالغفور لیوال سرپرست وزارت مهاجرت و عودت کنندگان افغانستان گفته است که پاکستان نباید از بحران کنونی میان دو کشور استفاده کرده و دست به ایجاد دروازه ها در سرحد بین دو کشور بزند. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که به زودی شمار ویزه ها برای ترجمانان و سایر افغان هایی که در سال در جریان 15 سال با حکومت افغانستان حکومت ایالات متحده کار کردند تمام خواهد شد. جان شاهین سناتور دموکرات گفته است که هر تصمیمی که باعث پایان یافتن برنامه مهاجرت ویزه شود به متحدین ایالات متحده در افغانستان میرساند که امریکا از آنان حمایت نمی کند. قماندان ارشد امریکایی در شرق میانه گفت پس از شکست داعش در رقعه نیروهای امریکایی از آن شهر بیرون نخواهند شد. او گفت که برای تسریع بخشیدن جنگ علیه گروه دولت اسلامی داعش حضور نظامی امریکا بزرگتر و طویلتر خواهد بود. شرح بیشتر از جیلا سمیعی.
جنرال جوزف وتل، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در شرق میانه دیروز گفت که با پایان رسیدن جنگ در رقه، مرکز خودخوانده داعش در سوریه، نیروهای آمریکایی نیاز خواهند داشت که با تجهیزات پیشرفته نظامی مجهز باشند. او به کمیته خدمات نظامی مجلس سنا گفت که نظامیان امریکایی نمی توانند پس از شکست داعش از ساحه خارج شوند، زیرا سوری ها برای بیرون نگه داشتن داعش و انتقال سال آمیز ساحه به مقامات محلی به کمک نیاز خواهند داشت.
ادامه اخبار. اردوی روسیه میگوید که طیاره های جنگی آن کشور در مدت یک هفته بیش از 600 تندرو را در سوریه از بین برده است. جنرال سرگی رادسکوی، سخنگوی لویدرسیز روسیه گفت که نیروهای هوایی روسی برای بیرون راندن شورشیان به شرق حلب 452 حمله هوایی را انجام دادند. او افزود که پس از اداره شهر پالمیرا نیروهای سوری به سوی غرب شهر در حال پیش رفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امروز از طریق تلفن با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی ها صحبت کند. مقامات قصر سفید و فلسطینی این خبر را تایید کردند. این صحبت تلفنی امروز ساعت 12:15 یعنی فقط 10 دقیقه بعد به وقت واشنگتن صورت خواهد گرفت. این در حالی است که فلسطینی ها از روی کرده طرفدارانه واشنگتن نسبت به بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نگرانند. تا حال واضح نیست که محور صحبت ها میان دو رهبر چه خواهد بود، اما مقامات فلسطینی اشاره کردند که آقای عباس در مورد ساختار مسکونه های یهودی نشین در قلمرو اشغال شده و راه حل دو حکومتی صحبت خواهد کرد. محکمه قانون اساسی کوریای جنوبی رسما رئیس جمهور آن کشور را برکنار کرد. در بیرون از محکمه مظاهره کنندگان به طرفداری و برخلاف پاک گونگ هی شعار دادند. مقامات میگویند که در جریان مظاهرات 2 نفر جان باختند. محکمه گفت که رئیس جمهور کوریای جنوبی در همکاری با یک دوستش بیش از 69 میلیون دلار پول های اعانه را به دو نهاد مشکوک واریز کرده بود. ایران یک میزایل دریایی را پیروزمندانه آزمایش کرد. رسانه های محلی ایرانی گزارش دادند که این میزایل در مسافه 250 کیلومتری به هدف اصابت کرد. و پلیس مالیزیا امروز تایید کرد مردی که در میدان هوایی کوالالامپور کشته شده بود، برادراندر رهبر کوریای شمالی بود. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان اخبار. تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا همکارم رویا زمانی با گزارش های افغانستان و جهان در خدمت خواهد بود.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
و شنوندگان گرامی، رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش خبری. طوری که شما آگاهی دارین که مقام های محلی در ولایت جوزجان گفته بودند که گروه دولت اسلامی یا داعش دو زیارتگاه بزرگ در ولایت آتش زدن. خب آقای بیژن، خبرنگار محلی، ما را روی خط تماس مستقیم تلفن با خود داریم و میخواهیم که جزئیات بیشتر از آقای بیژن بشنویم. آقای بیژن سلام بر شما، اگر لطف کنین بگوین که این دو زیارت در کدام منطقه واقع بود و آیا این حادثه آتش زدن در روز صورت گرفته یا هم در شب؟
خب با سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا، این دو زیارت و دو قبرستان عمومی در روستاهای بیبی مریم و صوفی دوست محمد واقع داشت در تلفنی درگاه ملت اسلامی ملت جوزجان، که مشخصا مخالفین مسئله دولت با استفاده از ابزارها و امکاناتی که باشند اول ممانعت کردن مردم به خاطر رفتن به زیارتگاه ها. بعد از اینکه مردم ممانعت کردن، مردم به امر اونا توجه نکردن، اینا زیارتگاه ها و همچنان قبرستان ها در این ملتوالی ها در این دوستا ها با تش کشیدن. مقام های محلی میگه ای کار توسط گروه داعش صورت گرفته. مشخصا تا امروز داعش در پیان این موضوع برسانه ها چیز نگفته و تنها مقام های محلی از وضوع فعالیت چون در این دوستا ها خبر داده بودن.
خب آقای بیژن، اولین بار است که همچون یک خبر ما میشنویم که زیارتگاه ها و قبرستان ها از سوی داعش در افغانستان و هم در شمال افغانستان آتش زده میشن. در منطقه که شما یاد کردین که دو زیارت بود یا قبرستان ها در اونجا است، واکنش مردم بعد از این چی قسم بود و آیا کدام تدابیر روی شنیده شد؟ گزارش ها است که تدابیر گرفته برای جلوگیری همچون رویدادها یا همچه عملات بر زیارتگاه ها و قبرستان ها؟
خب با اطلاعات و تماس هایی که ما با مردم ولسوالی درزاب و کشتپی ولایت جوزجان داریم، اون مردم از عملکرد گروه های داعش و طالبان سخت نگران هستند. در این آخر شما شاید هستین که گروه طالبان با داعش فعالیت کرده و یک جا رفتبونی با سایر قمدانان ارشدی گروه ها دست فعالیت های ضد بشری میزنن. مردم نگران می هستن که بدلیل از اینکه موقعیت اینا و صاحب فعالیت اینا از مرکز ولایت جوزجان از ولسوالی در زاب دور است، نیروهای دولتی در اون ساحه رفتن نمیتونن و عملیات کردن نمیتونن و در اونجا تمام ولسوالی ها، تمام قریه ها، تمام مردم که در اینجا زیست دارن، زندگی دارن، توسط داعش مورد بازسازی قرار میگیرن، توسط داعش مورد آزار اذیت قرار میگیرن و تا این مردم نگران آیندهشان هست که مبادا در محافظ در مجالس که اینا دارن از طرف اونا قوانینی وضع شده که سخت گیرانه باشه و اینا را بر زندگی کردنشان به صورت آزادانه نمانه. و چند روز پیش من با سوال درزاب صحبت کردم که آیا مردم از کشت و زراعت و موضوعات دیگه که در قسمت مالداری و باغداریشان هست راضی هستن، گفتن که اوجا به اندازه شرایط داعش تنگ ساخته که مردم حاضر هستن این منطقه را ترک بکنن و براین بسایی که راحتر به کشت زراعت و به زندگیشان برسن.
آقای بیژن، مشخصا کدام منطقه را میگن؟
خب ما در ولایت جوزجان دو ولسوالی داریم که زیر تدبیر جدی طالبان و داعش هستن، که یکی ولسوالی قشتپه جوزجان است و یکم ولسوالی درزاب است که در فاصله های 90 تا 150 کیلومتری مرکز ولایت جوزجان موقعیت داره.
تشکر آقای بیژن از معلوماتی که ارائه کردین شما.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در ادامه گزارش این بخش خبری، از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296، مقامات وزارت دفاع افغانستان در واکنش به پیشنهاد مقامات نظامی آمریکا مبنی بر افزایش تعداد نیروهای این کشور در افغانستان میگوید که از تصمیم حکومت آمریکا و افغانستان حمایت میکند. آنان میافزایند که جنگ افغانستان با تروریسم جهانی است و تمامی کشورها متاثر به شمول آمریکا باید برای محو آن تلاش کند. سمسام سیرت در مورد گزارش میدهد.
جنرال جوزف ووتل، فرمانده قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده آمریکا گفته است که برای شکستن بن‌بست فیلی در افغانستان نیاز به افزایش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان و بازنگری پالیسی است. به گفته فرمانده قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده آمریکا، مداخله نیروهای آمریکایی در جنگ افغانستان مأموریت مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای افغان را مفیدتر می‌سازد. در واکنش به این، جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت جنگ افغانستان جنگ داخلی نه، بلکه جنگ با تروریسم بین‌المللی است و باید برای از بین بردن و ختم آن تلاش صورت گیرد. جنرال وزیری در پاسخ به این که آیا نیاز به افزایش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان است یا نه گفت:
ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو ناتو و کشورهایی که از تروریسم رنج میبرند باید به هر طریقی که اینا میفهمند باید جنگ در افغانستان خاتمه بدهند و هر فیصله ای که مابین دولت افغانستان و ایالات متحده امریکا میشن وزارت دفاع افغانستان او را قبول داره و از او حمایت میکنن و در پالوی از ایالات متحده امریکا و کشورهای عضو ناتو باید قوای مسلح افغانستان را زیادتر تقویه کنن، تجهیز کنن و تسلیح کنن که تا ما بتانیم که به طور مطمئن مستقلانه اگر در آینده باز خطر تروریسم به وجود میاد او را دفع کرده بتانیم.
در همین حال برخی از تحلیلگران با توجه به وضعیت جاری در افغانستان افزایش شمار نیروهای آمریکایی را در این کشور نیاز میدانند. محمد حامد صبوری، تحلیلگر مسائل نظامی، در صحبت با صدای آمریکا گفت:
ما به دو چیز ضرورت داریم. یکی زیاد تا یک حد مناسب نیروهای آمریکایی به خاطر از اینکه نیروهای امنیتی را هم آموزش بدن، هم مشکلاتی را که اینا در عرصه تکنیکی و عملیاتی دارن اون هم بهشون هم کار باشن و در قسمت دیگه که ما واقعا کمک های ایالات متحده آمریکا را داریم اینه که جمع وسایل، امکانات و تجهیزات را که بتانه نیروهای امنیتی تامینات در سرتاسر افغان، توانایی تامین امنیت در سرتاسر افغانستان داشته باشه تامین کنه.
آقای صبوری در ادامه افزود که ایالات متحده آمریکا در پالیسی آینده‌اش در قبال افغانستان باید تجهیز و اکمال نیروهای امنیتی افغان را جدی در نظر داشته باشد. به گفته وی، اگر نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت را از بعد اکمالاتی، عملیاتی و تکنیکی نداشته باشند، آنان را با مشکل جدی مواجه می‌سازد. در همین حال، شکیبا هاشمی، عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان، باور دارد که باید ایالات متحده آمریکا نخست نیروهای امنیتی افغان را تجهیز و تقویه کند. بنو هاشمی تاکید میکند که اگر حکومت آمریکا میخواهد تعداد نیروهایش را در افغانستان افزایش دهد، باید تعهد واضح و روشن مبنی بر ختم جنگ افغانستان نیز بدهد. او در صحبت با صدای آمریکا گفت:
اگر اینا اینکه مقصد صدا میارن و اینجا جنگ دوام میگه ی فکر میکنم که یک جنگ جدید آغاز یک جنگ جدید است. اما اگر نه ایالات متحده آمریکا تعهد میکنه که یک اثر ما در ثبات امنیت افغانستان میگیم و همچنان اثر اردوی ملی پلیس ملی و امنیت ملی ما را
پیش از این جنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، در مجلس استماعی کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفته بود که جنگ در افغانستان با بن‌بست مواجه شده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
ادامه گزارش ها. چند زنی که از زندان های داعش رها شدند میگویند که این گروه آنها را به اتهام کافر بودن زندانی نموده بودند و به اشکال مختلف این زنان را شکنجه دادند. این زنان از حکومت افغانستان میخوان تا امکانات زندگی در مناطق امن را برایشان مهیا سازد. گزارش است تا لحظات بعد تقدیم شما میشد. اما مسئولیت حمله بر شفاخانه شهید سردار محمد داود خان را گروه داعش به عهده گرفت. حمله ای که در آن بیش از 30 کشته و 80 مجروح بر جا گذاشت. خبرنگار صدای امریکا تای گزارش توانمندی و تغییر تکتیک های گروه داعش را در افغانستان به بررسی گرفته است که برگردان دری آن را از قدیر مشرف مشنوید.
حمله این هفته گروه داعش در کابل متفاوت از حملات گذشته آن گروه بود. حملات پیشین گروه داعش در افغانستان ساده تر و بر جمعیت از مردم صورت می گرفت که حملات انتحاری بر آنان به سادگی انجام می شد. بارنت روبن از مرکز بین المللی هماهنگی به صدای امریکا گفت که حمله این هفته آن گروه نیاز به تحقیقات پیچیده بیشتر و برنامه ریزی های پیش از پیش داشت.
This was a sophisticated intelligence driven attack. It shows that they were able to reconnoiter.
این یک حمله ماهرانه در سطح بالا بود که با استفاده از اطلاعات استخباراتی صورت گرفت. حمله نشان داد که آنان قادر به بررسی و شناسایی بسیار خوب شفاخانه بودند تا چگونگی راه دخول به آن را تشخیص دهند. مواد انفجاری را داخل کابل سازند، پناهگاه امن برای طراحی این حمله در کابل بیابند، لباس مناسب دکتران را به دست آورند و همچون مسائل.
این حمله در ضمن نشان می‌دهد که گروه داعش شبکه‌های حمایت کننده در داخل کابل نیز دارد و می‌رساند که باید به نحو در تلاش‌های استخدام و جذب افراد به آن گروه موفق بوده باشند. انتظار خادم، تحلیلگر سیاسی در کابل می‌گوید که اکثر افغان‌ها روش‌های گروه داعش را رد می‌کنند و آن را بسیار ظالمانه و دور از فرهنگشان می‌پندارند. اما با گفته وی، بیکاری و پیشنهاد دستمزد سرشار عمدتاً زمینه جلب جنگجویان پیشین را که اکنون بیکارند به گروه داعش مساعد می‌سازد.
In Middle East you see that Daesh is giving food for war in Afghanistan.
در شرق میانه شما می‌بینید که گروه داعش به مردم نان می‌دهد. در افغانستان برای هر آن جنگجویی که با گروه آنان بپیوندند پول فراوان می‌دهد. داعش به جنگجویان خود که برای آنان سلاح به غنیمت بگیرد و افراد را جذب کند پول هنگفته می دهند.
پیام های گروه داعش در رسانه های اجتماعی و نشرات رادیویی موج افم آنان در شرق افغانستان نیز کمک فراوانی به آن گروه کرده است. فرماندهان نظامی امریکا تاکید دارند که گروه داعش قلمرو تحت کنترل و جنگجویان خود را در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو از دست داده است. اما تحلیلگران می گویند که گروه داعش استراتژی خود را تغییر داده است. از جانب دیگر، تهدید ناشی از گروه داعش ممکن سایر بازیگران منطقه‌ای مانند روسیه، ایران و دیگران را وادارد طالبان را برای حل فصل سیاسی مسائل به میز مذاکره حاضر کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و همچنان رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 و همچنان facebook.com/voadari و وبسایت دری رادیو آشنا صدای امریکا با آدرس voa.com دنبال کرده میتونین. خب قسمی که گفتیم که چند زنی که از زندانهای داعش رها شدن میگویند که این گروه آنها را به اتهام کافر بودن زندانی نموده و به شکل مختلف شکنجه شدن. این زنان از حکومت افغانستان میخوان تا امکانات زندگی در مناطق امن برایشان مهیا شود. ضیاءالرحمن رحمان حسرت از جلال آباد در مورد گزارش میدهد.
یک سال پیش داعش 6 زن و 12 مرد را در ولسوالی کوتی ولایت ننگرهار به اسارت گرفته بودند. این 6 زن که هنگام هجوم داعش بالای قریه های آن ولسوالی همراه با شوهرشان یک جا به اسارت گرفته شدند، مدت 4 ماه و 5 روز نیز گروه داعش زندانی بودند. این زنان میگویند داعش آنها را به اتهام کافر بودن زندانی کرده بود و مدت 4 ماه در اتاقهای تاریک نگهداری میشدند و حتی یک بار هم آفتاب را ندیدند. آنها میگویند داعش شوهرهایشان را کشته و در جریان اسارت زنان ویدیوی کشته شدن آنها را با آنها نمایش میدادند. این زنان میگویند هر نوع شکنجه و آزار را در طول اسارت خود متحمل شدند.
بود که اوسیدو خپل زیکی او در اسرائیل هم دغه پوستو دغه جنگو او ران نه واته زوی غریب زمنګونی و وی
ما در خانه خود بودیم بالای پوستو جنگ بود. داعش آمد و ما را با خود بردن. دو پسرم شهید شد. گاهی شب در یک جا می بودیم و گاهی هم در جای دیگر. در آخر ما را به دره مهمند اچین بردن. این افراد موهای دراز داشتند و رویشان را می پوشاندند و با لسانهای مختلف صحبت کرده می گفتند شما را به این خاطر آوردیم که زنان ما هم بندی هستند. وقتی که آنها را رها کردند ما شما را هم رها می کنیم. سه دانه کچالو می آوردند و آن را شب و روز همه می خوردیم. شب در یک جا می بودیم و روز در جای دیگر. این خانم می گوید دو دختر خردسالش نیز همراه با او در زندان داعش بسر می بردند و آنها نیز مورد اذیت داعش قرار گرفته بودند. این مادران می گویند افراد داعش با چهره های عجیب و وحشتناک وارد محل بود و باششان می شدند و به علت بیم داشتن از حملات هوایی آنها را مدت 4 ماه در دهان منزل نگهداری نموده بودند.
بسم الله تا کور که ډیر زیات مشکل دی موږ د شپې په خپل کور کې ریګ مو غواړو چې موږ خپل کورونه را کول شي زمنګ ژوند او بد چې د خاطرې نه موږ ډیر زیات
ریګ ما شب در خانه خود بیم داریم. ما می خواهیم به ما خانه داده شود. زندگی ما با مشکلات روبرو است. اطفالم خردسالند. دوا، نان و دیگر امکانات ندارند. از تعلیم دور ماندند. در خانه سرپرست نداریم. شوهرم نیز شهید شد و دو برادرم نیز. در تاریکی پسر می بردیم. نماز خوانده نمی توانستیم. اطفال ما گریه نمی توانستند. ما 6 نفر زن بودیم. مسئله تبادله که شد ما را آنها رها کردند. و ما هوشدار می دهند. همین حالا هم نامهای ما را یادداشت کردند. می گویند این بار شما را می کشیم. یک زن دیگر را هر ساعت لطکوب می کردند. می گفتند شما را می کشیم. آنها می گفتند شما را می کشیم. کافر هستین. حاجی حیات خان مسئول خیزش کنندگان در ولایت ننگرهار نیز میگوید که این زنان را در بدل رهایی زنان جنگجوی داعش از چنگ آن گروه رها کردند.
شپږ زنانه او 12 نارینه
6 زن و 12 مرد بود و 2 دختر خردسال. از بین 12 مرد 10 تن آنها را شهید کردند و 2 تن دیگر هنوز هم به دست نیامدند. و از اینها تعداد زنان ترنینگ شده ایشان با ما بودند. ما آنها را رها کردیم برایشان به فرمان رئیس صاحب جمهور. خانم صبرینه حمیدی رئیس اداره صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان میگوید این 6 زن به انواع مختلف از سوی گروه داعش شکنجه شدند.
دې تبان د اسارت په دوره کې ډیر ستونزې ګاللې دي چې هغه بعض محرمیتونه د دې
جنګ کې شوهرشان په توسط داعش کشته شده و نیز دین ګرو به تر اسارت بسر می بردن. بعضی محدودیت های ایجاب نمی کند که ما از مشکلات آنها حرف بزنیم. آنها خودشان هم نمی خواهند که مشکلات آنها را به جزئیات درایه کنیم. به نقل از مقامات محلی ولایت ننگرهار اکنون زنانی مربوط به گروه داعش در این ولایت زندانی نمی باشند. تنها زندانیان مرد نیزشان است که هنوز اعمار دقیقشان روشن نیست. گروه داعش در ولسوالی های کو، تاچین، دیبالا و پیچیراگام ولایت ننگرهار ده ها تن از باشندگان محل را به اتهام کافر بودن و یا روابط با دولت رو بوده و اکنون سرنوشت آنها خبری نیست.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مصون باشند.
و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از آغاز ریاست جمهوری خود تعهد کرده است تا تمام وعده هایی را که در جریان مبارزات انتخاباتی سال گذشته به امریکایی ها داده بود دنبال کند و وعده های خود را با آنان عملی سازد که وی را راهی قصر سفید کردند. اما جیمز میلن خبرنگار صدای امریکا گزارش می دهد که تفاوت های رو به افزایش در میان جمهوری خواهان ممکن توانایی های آقای ترامپ را در آوردن تغییرات واقعی در واشنگتن با تهدید روبرو سازد. برای دونالد ترامپ به شمول اصلاحات در مراقبت های صحی فقط نتیجه مهم است. میگوید فکر میکنم که ما موفقیت چشمگیری را به دست میآوریم. یک روند بسیار پیچیده است، اما در حقیقت کار ساده است که آن را مراقبت صحی خوب مینامند. اما جمهوری خواهان به شمول سناتور راند پالز از ایالت کنتیکت پیرامون لغو و جاگزینی قانون مراقبت های صحی باراک اوباما منقسم باقی ماندند.
We have to admit we are divided on replacement. We are united on repeal, but we are divided.
ما باید بپذیریم که در مورد تعویض آن منقسم هستیم، اما در مورد لغو مراقبت صحی اوباما متحد هستیم، اما در جاگزینی آن نظریات مختلف داریم. در همین حال پاول راین رئیس مجلس سنای ایالات متحده میگوید که جمهوری خواهان باید این را درک کنند که آنان کنگرس و قصر سفید را کنترل میکنند.
I think what you're seeing is we're going through the inevitable growing pains of being an opposition party.
آقای راین میگوید که به نظر من چرا که شما مشاهده میکنید این است که ما از یک وضعیت اجتناب ناپذیر و دشوار میگذریم که در آن ما به یک حزب مخالف به جای حزب حاکم تبدیل میشویم. از سوی هم جنجال های دخالت روسیه در انتخابات ایالات متحده در سال گذشته و تحقیقات در این مورد باعث شد تا فاصله میان اعضای جمهوری خواه به میان بیاید. سناتور لنزگر هم میگوید در مورد دخالت روسیه باید بسیار جدی بود.
I'm not only going to push for a Russian investigation. I'm going to punish Russia for trying to interfere.
او میگوید میخواهم که بر علاوه تحقیق روی این موضوع روسیه به خاطر تلاش در دخالت در انتخابات ایالات متحده سرزنش و تنبیه شود. اما دفن نونس رئیس کمیته استخبارات مجلس سنا بیشتر طرفدار عملکرد محتاطانه در این مورد میباشد.
I know there's a tendency for you all to believe that there's some grand conspiracy here that the Russians.
او میگوید میدانم تمایل در پذیرش برخی از توطئه بزرگ وجود دارد که روسیه دونالد ترامپ را در انتخابش کمک کرده است. تحقیق روی این موضوع جریان دارد و نمیخواهم که قبل از وقت پیش داوری کنم. در حالی که محبوبیت دونالد ترامپ در میان مردم در سطح پایان قرار دارد، اما حامیان ترامپ از کارکردهای وی راضی هستند. آقای ترامپ بعد از اولین سخنرانی خود به کنگره تلاش کرد تا مورد اعتماد قرار گیرد. او قادر گردید که نظریات مثبت از سوی جمهوری خواهان و شماری از دموکرات ها را به دست آورد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش این بخش خبری گزارش داریم از هند. از بین تخمیناً 20 میلیون کارگر جنسی در هند، به گزارش یک سازمان غیر دولتی که در هند کار میکند، 16 میلیون زن و دختر قربانیان قاچاق استعمار جنسی میباشند. آژانس خبری رویترز در مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را از سحر عظیمی مشنوید.
در ایالات تلنگانای هند بیش از 500 قضیه قاچاق استثمار جنسی بین سالهای 2015 تا 2016 به ثبت رسیده است و حدود 600 قاچاق بر انسان به گفته اداره تحقیقات جنایی تلنگانا توقیف شدند. پلیس هند هفته گذشته به چند روسپیخانه در این ایالت حمله ور شده، 35 نفر را به اتهام قاچاق دختران به منظور بهره برداری جنسی توقیف کرد و تحقیق کنندگان میگویند جوانترین این دختران 13 ساله می باشد. در این عملیات در ناحیه مدک که پلیس آن را یک گام موفق در مبارزه علیه قاچاق استثمار جنسی عنوان کرده است، 30 زن و دختر آزاد شدند. سومیا مشرا کارمند اداره تحقیقات جنایی تلنگانا گفت که این روسپیخانه ها توسط سگ‌های درنده وحشی حفاظت می شد و 2 ماه وقت گرفت تا این عملیات را انجام دهند، زیرا مالکین روسپیخانه ها به پسران جوان پول می دادند تا با بایسکل در اطراف محل گزمه کرد و اگر اقدامی را از جانب پلیس شاهد بودند به مالکین خبر دهند. دختران و زنانی که در این روسپیخانه ها زندگی می کنند زندگی رقتباری دارند. این زنان جوان که از نزد مالکین روسپیخانه ها نجات یافتند در یک فیلم مستند گفتند. زن دیگری که تگالی صحبت می کند می گوید که چگونه اول او را ربودند. مشرا گفت عملیات های اخیر علیه قاچاق زنان و دختران نگرانی های را در مورد دختران جوان از خانواده‌های فقیر را که در این حرفه گیر ماندند افزایش داده است. زنانی که در این روسپی‌خانه‌ها در اتاق‌های کوچک و مزدحم نگهداری می‌شدند، روزانه مجبور بودند حداقل 10 مشتری داشته باشند. مالکین روسپی‌خانه‌ها که از هر مشتری 7 دلار می‌گرفتند، هیچ پولی را به دخترانی که برایشان کار می‌کنند نمی‌دادند. مقام‌های امنیتی هند می‌گویند در عملیات هفته جاری حدود 6000 دلار پول نقد پیدا کردند.
شنوندگان گرامی، این بود این بخش خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. تا لحظات بعد برنامه پشتو آغاز می شود.